په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوي د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د سلواغي دلوي نه هم د جنوري میاشتې 28مه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ناببره توګه کابل ته رسیدلی. نوموړي تر دې مخکې ویلي وو چې لا هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کېږي، خو طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هېواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د دریځ پر احتمالي سختېدو د یو متخصص مرکه هم خبرو
فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې.
د غزنی یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، له کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناک لهجه باندې دې خپرونې باندې کوي. ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکی ده، ټوله په حقیقت ولاړ دي.
په بلوچستان کې پرون په یوه 14 کې 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دا هم اوري چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګ سپی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف نن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیه وزنډولې او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې 14 څلور امنیتي کسان وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي. پوره خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټوټر لیکلی او ګټورې بللې ده. هغه زیاته کړې دا لوړ پوړي پاکستاني چارواکي به د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د بشري او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. طالبان وایي مهید یوسف به د دوی له مشرانو سره لیدنې ولري. مهید یوسف د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسید او په هوایي ډګر کې د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي لخوا هرکلی وشو. نوموړي د پنجشنبې په ورځ کابل ته تر سفر مخکې ویلي وو د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی د یوسف د پرونیو څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته نن وویل چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي کریمی زیاته کړه د پاکستان اندېښنه د هغوی د کورنیو ستونزو له امله ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو شلو کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام کړی چې د طالبانو لخوا تېره اونۍ د یو ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه وشول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیه لغوه کړي. امریکایي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جمعه ناوخته هغو 130 افغان محصلینو ته چې څو میاشتې د بورسو کارونه ځنډیدلي وو د دې پروسې د درېدو ایمیل کړی. د افغان محصلین له 200 کسانو چې د فول برایت لپاره یې له افغانستانه غوښتنلیکونه او ازموینو څو اوږده او سخت پړاوونه تیر کړي وو آن د سیمی فاینل پړاو ته رسیدلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایمیل کې راغلی د لویو خنډونو له امله چې د تجربو د خوندي تبادلې په برخه کې زموږ مخه نیسي د 2022 او 2023 کلونو په مخه د افغانستان لپاره د فول برایت پروګرام مخته نه ځي. دامګړی شاوخوا سل افغانان په امریکا کې د فول برایت بورسیو په مټ درسونه وایي. امریکا د هر تحصیلي کال لپاره افغانانو او نورو هیوادونو ځوانانو ته د فول برایت بورسیه ورکوي. اکثر یې د ماسترۍ او دکتورا د دورو دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري پاتې ویشتمې یعنې پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. د چارواکو په وینا د دیره بوکتي په مندرانی سیمه کې د امن ځواک د ځایي قومندان نواب الدین پر کرنیزو ځمکو جوړ سولر سیستم باندې لومړی ډزې وشوې او چې کله هلته امنیتي ځواکونه ورسېدل نو پر هغوی باندې د بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره په ژوبلو کې درېو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د پنجاب شیخ زاید روغتون ته رسولي. تروسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دوه ورځې مخکې هم د بلوچستان په تربت کې د بلوچ بیلتون پالو لخوا د پاکستان پر امنیتي سرتیرو برید وشو چې پکې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري ووژل شول. حکومت هم په جواب کې یو وسلوال وژلی او درې نورې نیولې دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د ویاند محمد حبیبی په وینا د دوی اعتراض په ځبان د 200 ښارونو کې نن پیل شوی دی. د ښوونکو دا اعتراض بېساری بلل کېږي ځکه ښوونکو یا آنلاین یا حضوري توګه باندې خپلې غونډې پیل کړې او ټولګیو ته نه ورځي. د ایران حکومت د ښوونکو د اعتراض په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ایراني رژیم اعتراض کوونکي ځپلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د خوزستان د معترضو بزګرانو ځپل و چې د اوبو د بندېدو په غبرګون لاریون ته وتلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین د پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې لانډو ویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولېږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لېږي. د امریکا د دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې سوي د دې وساته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف چې د یو حیات مشري کوي نن نه به برا کابل تلړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مویید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبري کړي دي. مویید یوسف تر دې سفر مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر د کارول کیږي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي هغه به په بیلابیلو موضوعاتو له حکومتي چارواکو سره خبري وکړي. د زیاتوي
آنها در اینجا با مقامات امارت اسلامی افغانستان
دوی به اسلامی امارت و چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو سیاسی، سوداګریزو، اقتصادی، ترانزیتی او په ټوله کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړي کېدو خبرې وکړي.
صحبت و گفتگو میکنند.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان په خبره مویید یوسف ته دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي او له نورو لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. مویید یوسف پاکستانی رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلي وو. طالب چارواکو سره به په ډیورنډ کرښه د ازغان تار د غځولو په سر د راپورته شوي جنجال د اواري سیاسي او اقتصادي اړیکو او د بشري مرستو په دوام خبرې وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې کابل ته د مویید یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون خاموش او لاریون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې مویید یوسف ته په هوایي ډګر د راښکته کېدو اجازه ورنه کړي، خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زندان یې کړل. مویید یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ وویل لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کېږي. هغه چې د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې خبرې کول زیاته کړې وه د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. ښاغلي یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي وو پاکستاني دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاوره د هیڅ چا په ضد نه کارول کېږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چا ته اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي، مشکله دا ده چې هغه هم حل شي.
د بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاستوال او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلو نه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړپوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپله نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خپره کړې لیکلي، افغانستان کې د تیرو شلو کلونو بې ثباتي او کړکېچ پای ته رسېدلی او په سوله کې او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستان ته په نږدې کېدو او ورسره د ښو اړیکو د پالنو په اړه د طالبانو حکومت تل تر نیواکو لاندې دی او افغانان پر دې باور دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه په ټولنه کې شته حساسیتونو ته پام وکړي.
په راپور کې مو وویل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن ناببره کابل ته سفر وکړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مؤید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له طالب چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. مؤید یوسف تر دې مخکې تور لګولی و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په دې اړه مې له زرداشت شم سره مرکه کړې چې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د یو ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د مؤید یوسف سفر مخکې ځنډول شوی و، علت څه ګڼل کیږي؟
د مؤید یوسف سفر چې له مخکې پلان شوی و او رسنیو ته هم د ابلاغ کړی و، په داسې ناڅاپي ډول یې لغوه کېدلو طبعا سوالونه پیدا کړي وو. عمدتا دغه سي رسمي سفرونه چې کیږي د هغې د دواړو خواوو په ایجنډا باندې یو توافق منځته راځي چې په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. که څه هم داسې وضاحت نشته دی، یو خوا هم په دې اړه داسې کوټلی وضاحت نه دی ورکړی، خو داسې بریښي چې ممکن په دغه ایجنډا باندې یا کوم موضوعات یا کومې غوښتنې چې پاکستان ممکن غوښتل هغه مطرح کړي په هغې به توافق نه و رامنځته شوی. نو اوس به ولیدل شي چې دغه کومو موضوعاتو باندې د اوسني سفر کې د یو بحث کوي، په دې کې ممکن روښانه شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره پنځشنبه تر دې سفر مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په اصل کې چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي، دا څه معنی ورکوي؟
د دغه ډول سرګندونو نه د پاکستان عمدتا دوه هدف دي. یو دا چې د پاکستان داخل کې چې اوس مهال کم قومونه محرومیت احساسی او کمی ډلې چې د پاکستان په ضد جګړه روانه کړې ده، کاغه بلوچ دي، طالبانو تحریک دی، غواړي چې دا غې نه د خلکو پام راوړي او د یو خارجي او بهرنۍ بڼه او تور کې شي د بهر نه دغه حمایت کیږي. دویم طرف ته دوی د پخوا په سیر غواړي چې په طالبانو باندې اوس چې په افغانستان باندې واکمن دي په دوی دوامدار توګه فشار راولي او هغه غوښتنه چې دی په امنیتی، نظامی او استخباراتي برخو کې لري، غواړي چې دغه فشار لامل به طالبان مجبور شي او هغه ته بغاړه کیږي. زما په نظر دغه دوه هدف دي چې پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان په وړاندې دغه سي دیو فشار د علي په توګه دغه نه استفاده کوي.
د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو له ډلې یا ټي ټي پی سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. په اوس وخت کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، له پاکستاني طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول ارزوي تاسو چې دوی څنګه اړیکې لري؟
د پاکستاني طالبانو سره د اړیکو په اړه طالبانو تر اوسه کوم روښانه دریز نه دی نیولې. ولې؟ یو ستر چیلنج دی. اوته یو خانه غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خراب شي، ځکه چې دغه موضوع د پاکستان لپاره ډیره حساسه او جدي ده، او بل پلوه په ایدیالوژیک لحاظ باندې، په فکری لحاظ باندې دوی ته دا ډیره مشکله ده چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی په عقیده دا غوی کومې غوښتنې چې دي هغه البته د دوی په تعبیر باندې اسلامي چوکاټ سره برابر دي. هغه هم په پاکستان کې د شریعت نفاذ غوښتنه کوي او طالبانو په افغانستان کې دغه غوښتنه کوله او دا د اوس واکمن دي په افغانستان کې. نو د اسلامي پلوه او ته دا ډېر سونزمن کار دی، او کچیر ته د دوی په ضد اقدام کوي نو هم په اخلاقی او په اسلامي لحاظ به د خپل د زیات مشکل سره مخ کیږي.
دا سی راپورونه و چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړی توپ له پاکستانی طالبانو سره دروغ جوړي خبرې پیل کړي دي چې لا یې څرګنده نتیجه نه تر سترګو کیږي. څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو رول په دې برخه کې څه دی؟
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمينه افغان طالبانو آماده کړه. د دوی ترمنځ یو میاشتنی اوربند مو شو، ولی اوس هغه اوربند لمنځه تللی دی او د هغې راوروسته پاکستانی طالبانو ګڼ شمیر بریدونه پاکستان کې ترسره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د افغان طالبانو موقف اوس دا دی چې دوی د خبرو دغه زمینه دوی ته برابره کړې وه، ولی دوی ته لازم استفاده نه ده کړې. خو بیا هم چون د پاکستان د پاره دا موضوع ډیره حساسه ده او کچیرته هلته امنیتي وضع خرابیږي دوی به په طالبانو فشار لا زیاتوي. خو یو باریکي دلته موجوده ده چې طالبان فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي،
ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې، خو تیر حکومت سره مشترکه نقطه دا و چې هغه د کرخې دواړو غاړو ته دغه اعمالو ته تروریزم ویو، او چا چې دغه بدون ترسره کول هغه تروریستان ګڼل. خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستانی طالبانو ته ترهګر ووي او یا د دې اعمال اوغندي، ځکه چې طالبانو په همدغه د دغه اعمالو په نتیجه کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، نو دغه به د طالبان دپاره یو غټه ستونزه وي.
زردشت شمس و چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کړې، چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف د سفر د اغیزو او له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د اړیکو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تمنا زریه پرونی او پرونی ابراهیم خیل د نیول کېدو نږدې لس ورځې پوره کیږي، خو لا هم د دې دوو معترضو نجونو د برخلیک په اړه معلومات نسته. طالبان وایي چې د دغو دوو معترضو نجونو د نیولو په مسله کې دوی لاس نه لري. د پرونی ابراهیم خیل یو ملګری زهرا محمدي چې د هغې له ورور سره یې خبرې کړي، وایي چې پروانه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده او شکنجه سوې هم ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له طالبانو د دغو دوو معترضو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د پروانه ابراهیم خیل، تمنا زریا پروانی او د هغې د درې خویندو له نیول کېدو لس ورځې تیریږي، خو سره له دې چې دې موضوع نړیوال سخت غبرګون درلود، خو بیا هم د دینجونو برخلیک معلوم نه دی. د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې یوې معترضې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل د پروانه ابراهیم خیل له ورور سره یې خبرې کړي او پوهېدلې چې هغه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده. اغلی محمدی زیاتوی پروانه د حوزې د مسؤلانو لخوا سخت وهل تکول شوې ده.
تمنا او پروانه بندیانې کړي، موږ هر څه ژر د دوی ازادي غواړو. د دې انجنونو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. زړه مو ټوټې ټوټې دی. د دوی نیونې کورنۍ په غم کې نیولي او موږ له دې ویریږو چې د انجنې ونه وزني.
د معترض خوځو له قوله تمنا او پروانه د جدي په نهويشتمه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې وروسته تر هغې له خپلو کورونو یوړل شو چې په زور یې د حجاب د کولو پر ضد لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د طالبانو لخوا د دې نجونو د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له دوی یې غوښتي چې په دې اړه معلومات ورکړي. د سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د اوسلو په غونډه کې د معترضو نجونو او ښځو په استازولۍ ګډون کوونکي هدا خاموش هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید نیول شوې نجونې هر څه ژر خوشي کړي. که څه هم د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دا موضوع به وڅېړي او معلومه به کړي چې دا نجونې څه ډول نیول شوي او چیرته دي، خو اوس د دوی د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د دې معترضو نجونو نیول ردوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت د هیچا کور ته نه ننوځي او هیڅ یو ښځه نه ده نیولې. دا راپورونه بې بنسټه دي. اسلامی امارت روښانه وایي چې نه داسې کومه اراده لري او نه یې داسې کوم کار کړی. دا د همغه شومو پلانونو برخه ده چې غواړي اسلامی امارت په نړۍ کې بدنامه کړي.
په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمېدو وروسته نجونې او ښځې د کار، زده کړې او آن تګ راتګ پر مهال له نویو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ شوي چې پراخ غبرګون یې راپورته کړی دی. د دې محدودیتونو پر وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نجونو او ښځو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له تاوتریخوالي او کرکجن ناکسول عمل سره مخ شوي.
ازادي راډیو ته غوږیاست. په بلوچستان کې په یو چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پروپور کې.
د کوټ څخه 360 کیلومتر لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټی کې د جنوري په 28 نیټه و چاودنه شوې ده چې لامل یې څلور کسان وژل شوي او نه نور سخت ټپیان شوي دي. د پېښ هغه وخت رامنځته شو کله چې د ډیره بوکټی په مندرانی سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پر زریم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې وشوې، او چې کله هلته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناڅرګندو کسانو له لوري هلته د مځکې لاندې د پټ کړل سوي ماین له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول. څوک چې سمدلاسه د ډیره بوکټي و ځایي روغتون ته رسول سوي دي، چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعه سمه نه ده ښودلې او درې زخمیان یې د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز اسکر دي. د پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې لیویز او سرحدي اسکر د پیښو ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبوله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښه کې د وژل سوي ځایي لیویز غړي په تې محمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کیتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشیني څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کوستان نه یوازې نسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټول کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی و، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښ کې یو وسلوال هم وژل سوی و او درې نور یې نیولي وو چې وروسته ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبله کړی و. بل غاړي ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د رند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنی ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په ویشتمه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
ستاسو له پیغامونو
کندهار څنګه اړیکه نیولې ده؟ مونږ ویل چې ولې زمونږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته مونږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې مونږ راڅخه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته وایو چې مونږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي، چې دوی نشته بعد واسو بیا دوی نشته بعد راځي. ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره، دا زمونږ پیغام نه شر کوي چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې مونږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې روچ او
ہدایت اللہ میدان گران و طالبان ڈیر سخت گلام لتا سے نہ کی زکت سے اشرف غنی کو وق کے ہر بکر کمکن اڑل دماغین ریاست نہ وہ سے طالبان کھولو نظامیہ نہ تور کئی نو دا دغه څه ګناه ده. دا دی یو دوم نور کومکونه کډام خاصه د فاره یو نسف او یو نسیار ور کوي، خو خو تر خو کې دي په قراو دي کاری او بیا دلته استنه د یو نو خاصه په کې چې دې کوم په سره کوي. دا د حق له غنه هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نسف او یو نسیار نه کېږي، ځکه چې دا یو مړ ډوډۍ څنګه باندې و سلټو کې کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو سبا شل کلنه کیږي چې خپل دیرشمه لسیزه پیلوي. د غزنی یو اوسیدونکو چې له دوړو سترګو محروم دی له اولسو کلون راهیسې آزادی رادیو په غور سره اوري.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په مشکی کلی کې د یو خچنه او سپیره کور په چوتره کې شاوخوا څلوېشت کلن تور تیلی سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپلو پښو پټو ورچولی، د تور چې پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګ یې راډیو هم چالانه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګې چرګان په خاورو کې مشو کې وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي، بې وزلۍ او ناداري ځپلي ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناس سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوخت دي، خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محرم شو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د ده په لهجه کې ځکه مایوسي ښکاري چې د غریبوي، بېکاري او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1491 کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هره کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له تیرو 1200 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیښې راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دي پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس د دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له اوو نه تر اوو ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 12 کاله راهیسته اورم. نو ډېرې خپرونې ما ته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناکه لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی، روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په سپو کې ده، کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي، ډېرې په مینه اورم. ډېر وخت کې قریب کده سه هم درته وایم مبالغه به نه ایس، په میاشت کې هم له ما چې په یوه ورځ د ازادي راډیو خپرونې نه یې تېرې سوې، نو دایمي یې اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادۍ راډیو له ډېری همکارانو سره ښې اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د ښو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوښېدل دي. دی زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډېری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازادۍ راډیو ډېر همکاران نو سره ما دې دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما دې د ازموینې لپاره حتی ځینو ولایتو کې چې دېزو نه پېژندم او ما چا چې نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي، چې دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بېخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړي په خبره نه یادېږي چې یوه ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وي اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم په اطرافو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر قشر خلک د دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه چې په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دوکانونه دي که کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم قشر سي داسې اوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکري، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون تر څنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې تر څنګ اورم چې د دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هېواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله تر څنګ په غزنی کې ډېری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي څرګند نه دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماتان د روسیې او چین له ډیپلوماتانو سره له تیر پسرلي راپدېخوا د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندري کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، برېټانیا او فرانسې ډیپلوماتانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسېدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا همداراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکې اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اتمي خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبرې اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلي وو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د یوه فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سختې دي خو د بریالیتوب نښې هم لري. د دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د ضمانتونو او همداراز د ایران د اتمي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس له صفي الله ستانکزي نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټوره یې بللې ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیه لغوه کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري په 28 یعنې پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د ځوانانو د خاص پروګرام تاندې څنګه ترڅنګ سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادي رادیو له خبريال څخه اورو.
په کندوز ولایت کې د اتو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د رسمي ورزشونو سیالۍ وشوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالۍ د کابل، پروان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان او کندوز ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د ام ام ای په سبق کې ترسره شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د اماتور او پروفیشنل په برخه کې د 34 لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې یعنې ځوانانو او لویانو په کچه د اوقابانی نوری په تمرینی کمپ کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پای کې د کندوز ولایت ورزشکارانو د دریو کمربندونو اتو میډالونو په اخیستلو سره لومړی مقام او ورپسې د کابل او بغلان ولایتونو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول په ګوته شوي. په بدخشان ولایت کې د وزلوبي سیالۍ پای ته ورسېدې. د طالبانو د ملي المپیک کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه سیالۍ چې د بهارک ولسوالۍ په ورزشي لوبغالي کې د څلورمې دورې تر عنوان لاندې پیل شوې وي د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسېدې.
دي د دې کمیټې د معلوماتو لمخ په دې سیالیو کې د کشم اورګو تاشکان خواب یفتل بهارک شهدا جرم وردوج او فیض آباد لسوالی ورزشکارانو برخه اخیستې و چې د بهارک لسوالی لوبغاړو ته د ښې لوبې په کولو سره جایزې هم ورکړل شوې. د طالبانو د ملي المپیک کمیټې د خبر پاڼې په حواله یا د سیالۍ د وزلوبې د غوره لیک سیالیو ته د چاپاندازانو د چمتو کولو په موخه پیل شوي وي. د وزلوبې غوره لیک ټاکل شوی د همدې لمریزې میاشتې تر پایه په کابل کې پیل شي او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام په وروستۍ کوارټر فاینل یا منځلوبه کې هندوستان او بنګلادیش لوبډلې نن سره مخامخ کیږي. د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د نیمه پای لوبې لپاره له آسټرالیا سره مخ کیږي. آسټرالیا پرون پاکستان ته د 119 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او پاکستان یې له دغه سیالیو بهر کړ. افغانستان او انګلستان له دې وړاندې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده او د دواړو ترمنځ لوبه به د راتلونکي فبروري په لومړۍ نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل ونی زخبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو افغان لوبډلې په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به ورسیده. په منځلوبه کې سریلانکا ته په یوې سختې لوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان سره مخامخ کیږي. په روانه خبرونه کې به تر ډیره د همدې لوبو په اړه درته د خلکو او کرکټ پوهانو نظرونه او د لوبغاړو احساسات خبرو کړو. په یو بل خبر کې به واورئ چې افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمني کې له خپل پخواني فوټبال کلب سره یو ځای شو. دا هم اوري چې چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې چې د اولمپیک په نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بند کړي. افغان فوټبال لوبغاړي مصطفی حدید په جرمني کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شوی. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره یو ځای شو، په 2018 کې جرمني ته کډوال شو او هلته یې د جرمني د فوټبال لیګونو په 100 مطرح کلبونو کې د فوټبال ډګر په بېلابېلو موقعیتونو کې لوبې وکړې. حدید په وروستیو کلونو کې د لیتوانیا درینوی په نوم له فوټبال کلب له وتلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په 100 کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هالند ته په درېیمه لوبه کې هم ماتې ورکړه. د درېو لوبو دا لړۍ تېره جمعه په قطر کې پیل شوې وه. افغانستان په وروستۍ لوبه کې اول توپوهنه وکړه او هالند ته یې د 215 منډو هدف وټاکه، خو د هالند ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه افغانستان وګټله. په افغان لوبغاړو کې نجیب زدران تر ټولو ډېرې 1 اویا او ریاض حسن چې دی لومړنۍ نړیواله لوبه وه 50 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې قیس احمد 3، راشد خان 2، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقی او عظمت الله عمرزی د هالند 1 اویا لوبغاړی اوټ کړل. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ سیالۍ دي. هر بری 10 امتیاز لري چې افغانستان د دغو دریو لوبو په ګټلو سره 10 امتیاز ترلاسه کړل. افغانستان تر دې مخکې له ایرلند هم دا ډول درې لوبې ګټلې وي. افغانستان اوس مهال شاوخوا 27 دا ډول نورې لوبې لري او د دغو لوبو څخه 80% یې وګټلې، ښایي مستقیما د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ولاړ شي. او په داسې حال کې چې د ژمني اولمپیک د لوبو جوړېدو ته یوه اونۍ پاتې ده، چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړې چې په دغو نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بند کړي. بیجنګ د لومړني ښار په توګه چې د دوبی د اولمپیک د لوبو کوربه وو او همداشان د ژمني اولمپیک د لوبو د کوربتوب په درشل کې دی، هڅه کوي چې دغه نړیواله ورزشي پیښه په بریالیتوب ترسره کړي او خپل نرم قدرت نړۍ ته وښيي. خو یو شمېر لویدیځ هیوادونه په سر کې متحده ایالات د بیجنګ د ژمني اولمپیک لوبې د چین د بشري حقونو د کارنامې په ځانګړې توګه د شینجیانګ په ولایت کې د ایغور مسلمان اقلیت پر وړاندې د ځپون کې سیاست په خاطر له دغو سیالیو سره ډیپلوماټیک پریکون کړی. واشنګټن چین د ایغوریانو په نسل وژنه تورن کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د 5مې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړي او د بیجنګ په ژمني اولمپیک کې د امریکا د مداخلې بندیدل بیړنۍ لومړیتوب ګڼلی دی.
د 19 کلونو کمومره ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې په منځلوبو یا کوارټر فائنل کې سریلنکا لوبډلې ته په یوې سختې لوبې کې ماتې ورکړه او تر نیمه پای لوبې ورسېده. افغان لوبډلې په دې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 15 منډې هدف ټاکلې، خو د سریلنکا لوبډله ونتوانېده یاد هدف پوره کړي. د سیالۍ وروستۍ شیبې دي، هغه مهال چې د سریلنکا یو لوبغاړی پاتې و او یوازې 15 منډو ته اړتیا لرله، خو لوبغاړی په منډ آوټ شو او لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده.
For Sri Lanka, they could not believe it would end this way. What a finish here. Afghanistan are into the semi-finals of the World Cup.
La Siali Urusta de Lobaro de Khushali Atan. هغه شیبه چې ډیرو افغانانو ورته انتظار کاوه. د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي دا بریا د افغان لوبغاړو لپاره تاریخي بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی کارکوونکی بختیار ساحل ازادي رادیو ته وویل،
د ملي 19 کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې د منځلوبې کوارټر فائنل بریا یو پزړه پوری بریا وا، یو پزړه پوری لوبه وا د نړیوال جام. هیڅ هم داسې تصور نشو کولای چې تر اخره پورې به د دې لوبې پاله د کومې لوبډلې په طرف ځي. زما له انده د افغان ملي لوبډلې د 19 کلنې ملي لوبډلې د توپ وهنې برخه چې په آسیا جام کې هم دوی ستونزه لرله، لا هم په ستونزه کې راګیره ده. دا هغه څه دي چې 19 کلن ځوانان په دې برخه کې باید خپله وړتیا وښایي. په ټوله کې کله چې لوبه ګټل کیږي بیا د نورو مسایلو پاک له ډیره خبره نه کیږي، خو دوی لا تر اوسه دوه نورې مهمې لوبې لري چې نیمه پای لوبه او کاغه وګټي پای لوبه. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د خپلې توپ وهنې په برخه کې، ځکه هر ورځ د توپ اچونې پیچ یا ویشتنځای نوي جوړ، نو کله چې د توپ وهنې پیچ وي او مقابله لوبډله تا ته 3-3.5 ټارګیټ درکې یا 200 اویا، نو بیا دغه برخه کې نشي کېدای چې افغان لوبډله په اسانۍ دا هدف پوره کړي. نو زما له انده د توپ وهنې په برخه کې دغه لوبډلې سره باید خواري وشي. یو بل څه چې یادونه کول ضرور دي، هغه کم منیجمنت چې د بالینګ او د فیلډینګ په برخه کې شوی یا کوم خواري چې په دې برخه کې شوې ده، دا واقعا د ستاینې وړ ده. یو عالی او زبردست توپ اچونه چې یو خفز دوه خفز بالران پکې دي، خلف ټام سپینر لري، خلک سپینر لري او خه چینامن بالر لري، یعنی د ټول ټورنمنت بیسټ پکیج د توپ اچونه چې دغه د افغانستان توپ اچونه ده.
حدیث پردیس چې افغان خبریال دی او د کرکټ سره مینه لري، غوښتنه کوي چې لوبډله باید دا بریاوې روانه وساتي.
د افغانستان د 19 کلونو څخه د کمومرو د ملي لوبډلې لوبه چې سریلانکا سره وه، دا مې ولیده او ډېر مې په شوق سره ولیده. ډېره د سپورټ او د ورزش په اصطلاح هیجاني او حساسه لوبه وه، خوند یې وکړ او خوند خو ډېر دا وکړ چې افغانستان وګټله او له خیره سیمی فاینل کې به لوبیږي. او منګه امید توقع دا لرو چې انشاءالله کوشش کړی چې سیمی فاینل کې هم خپل رقیب انګلستان ته ماته ورکړي او فاینل ته لاړ شي، دا لوبډله فاینل هم وګټي، دا خو به بیخي ښایي.
د افغانستان له 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله به په نیمه پای لوبه کې د انګلستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. څه ورته پکار دي؟ بختیار ساحل خپل وړاندیزونه لري.
لوبه له انګلند سره چې هغه یو انګلیش ټیم ده، او دغه وشتنځاینه چې دی د نړیوال جام لپاره چې کله وشتنځاینه جوړیږي ډیفرنٹ وشتنځاینه یغه کې د بولینګ لپاره وی د سپن بولینګ د بیټینګ نو د روان میچ پته نه لګیږي چې سره کوم وشتنځای به موسم بالته څنګه یې کنډیشن به څنګه یې آب و هوا به څنګه یې پلان یوازې د توپوهنې په برخه کې پکار ده او توپوهنې لپاره زما له نظره باید دوی یو موقته داسې یو پالیسي جوړه کړي یو یو نوی تکتیک سره باید لاړ شي مخې ته ځکه زمونږ د رقم د توپوهنې کوم لاین اپ چې د په ټاپ اډر کې ستونزه لري او په میډل اډر کې ستونزه لري موږ وینو چې نور احمد افغان لوبډلې ته په تیرو لوبو کې خزلېدلې په بیټنګ کې یعنی مطلب مې بیټنګ د چې هغه د پاکستان خلاف هم ښه بیټنګ وکړو د سریلانکا خلاف هم ښه بیټنګ وکړ هر وخت بیا ټیلنډر نشي کولای نو زمونږ په لوبډلې کې آل راونډران نشته مهمه دا ده چې موږ خال راونډران په دې لوبډلې کې لرلې او کوي په لوبډلې کې که یو دوه بدلونه په لوبډلې کې راوستلی شي په کار ده چې راولي ځکه د انګلینډ فاسټ بولینګ ډیر ښه ده او بیټنګ یې ډیر سترانګ ده نو موږ باید د خپلې توپوهنې لپاره منظمه پالیسی جوړه کړو یو موقته پالیسی دې جوړه کړي ک موږ یو خپل اوپنر ولرو اگر اولو ک خیبر ولین دوی استفاده وکړي په اوپننګ کې یو ډیر خپل پلیئر ده یو خلوب غاړه ده یو بل آل راونډر په لوبډله کې کچېری امکان وي اضافه کولای شي چې هم بالینګ وکړي شي او هم د توپوهنې ورته ولري
د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام سیالیو دوهم پړاو اوس مهال په ویسټ انډیز کې روان دی او دا سیالۍ د رواني جنوري میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې دي په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله ترنو اوریدونکو د دیونی خبرونه محمد تپای ته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام لای ویونه ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینی او عقدې ساتي د دې عقدو پایلې څه کیږي او هغه ځوانان چې په زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلای شي عقدی هغه غوټی دی چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي معمولا عقده هغه وخت یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمینه لري محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کیدو په سببونو کې راځي دا دې ترڅنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او دا عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان د انتقام اخیستلو په هڅه کې شي لیکوال ډاکټر محبوب الله اعظم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره که چیرې یو څوک فرزن ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک والا زما په قدر نه پوهیږي دا خلک را سره دښمني کوي د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډېره شوې وي بله مسله زموږ په کلتور کې دا د بخنی دود نشته د غچ خستنی مساله لماشم تو به خلق په زینونو کې القا کیږي د یم داسې روغ دی کې یم داسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ وخلی نو کچا یو معمولی بد خبر هم ورته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه بس نو دوی اوخده اخلی او غواړي چې غچ وخلی او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ور نه هیر شي هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بی عدالتي وي هلته وقتی پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې که هغه کاری محیط وي که هغه د کورنۍ محیط وي که هغه چیرې ټولنیز محیط وي کله چې یو فرد بی عدالتۍ ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي یو ته په خاص سترګه ګوري بل ته په خاص سترګه نه ګوري دا خپله د اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بی عدالتۍ دی. که مثلا کاري محیط وي یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي بلاخره دغه کارمند د خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بی عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بلاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپله کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي مثلا څوک نه وایي تللی دی جومات ته یا مکتب ته هلته غواړي درس وایي کله ده سره هر رقم چلند وشو که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري. خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو وټکول شو ووهل شو نو دا د دمدغه ورځې نه ده ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې نو هغه زما په یاد کیږي موږ به له خپل نورو ملګرو سره دا خبره کوله چې که چېرته زه معلم شم دغه سوال به کوم هغه سوال به کوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړې او زه زورول شوی وم نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چا یو بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د وقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول که په ټولګي کې زده کوونکي که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزمو سره سره معاشره که چېرته سالم رقابت ولري به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چېرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي تر شا بیا راز دا وي چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي عقدو ته مخې ته کړي ځکه هغه مجبور دی چې بیا په تا سره په نو درته څه نه وایي زړه کې در سره بد مخې ته وړي زړه به درڅخه بد وي بلاره به درڅخه جلا کوي نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و د دې هغه غیبت یعنی خبرې کړې وه نما نو په شخصیت کې ستانه نما پاکستان د خبرې مې پس کړې وله چې د همدل خاطر ز ډیر وخت نو سره غېدم او بعد لاغه نه چې بیا مې ډیر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوی کړی یا څنګه راته د دې بیا مې له حول ولا کړ چې بیا مې د سره کینه مې ډیر وخت نه ستنه هم هغه سات ډیر جذبه که هم نمان لری و خکنیز دی وی بابا مگه می وک اکس الامال عمل ارخود.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډیر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي. خو د کابل اوسیدونکي ملیحا وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوده پیدا کیږي یعنې زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسات کیږم او کولی شم هر څه کار وکړم یا ورنه انتقام غواړم واخلم یا هم هغه وځورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم. خو یعنی حل لارې دا نه ده هر وخت د چا ته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اسلام په نظر د وقتو د ورکیدو یو لار ده هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای لازینو کې سو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي، ایشیږي، ورځ ور باندې توره شپه شي. نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هېره کړم دا زما په ګټه ده، ماته هېڅ تاوان نه رسوي، د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي. نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان ولې وقدې کیږي، د وقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له وقدو خالي کولای شي، په همدې اړه مول ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان وقدی کیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیاده را پیلیږي؟
له بده برغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معارف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان وقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخیي، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړې، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، عذاب کیږي، رواني او فزیکی او جنسی اړخه، غوی په خپل وخت کې نس کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټي غوښنه کوي، او بیا چې کله ته قدرت لاسته ورځي، مثلا که هتلر ته ورغی، بیا نو په دنیا مې چنه چلی، یا مثلا کله چې قومندان سی، بیا نو زیاتی خلک تکه تکه کی، بیا په بل ډول په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع، یا مثلا لاس پنځلس نفره په یو خونه کې مثلا ماشومان او انسانان او ځینې تا څاروي وژني. دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسولي او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وقدی کیږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی به یې څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کیږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو وخته کیږي. دویم په اروایي ستونزو وخته کیږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کیږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کیږي، ډار ورته پیدا کیږي، حراس ورته پیدا کیږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کیږي، غوسناک کیږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په داسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته وقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي، په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، له رسنۍ نه لار جایت زده کړي، داسې کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي، ګورې د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چا سره چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصل مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو، چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل ټکول او وزرو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو پاکه لاس پارم. ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420 22 11 23 24.